د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مسفشین یو بجسو په دی اوسه خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا په سیمه نړۍ پاړه یو شمې ریپورتونه او شنن وړاندې کوو او هم داسې تاسو د خبرونه په دویم نمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت هم اوریدلای شئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیرې وړاندې کوي.
ستړم شړم دې وخت مهم خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه بریت کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته او د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه بریت کړی دی. د پاکستان فوج ویان میجر جنرل عاصم باجوانن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي وسلوالو سهار وختي د بډابیر هوایي اډې د ساتونکو پر خونه بریت کړی. د ده په وینا د وسلوالو یوې ډلې په بریت کې د سهار مونځ پر مهال شپاړس کسان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي یار محمد مشال لیډو ته ویلي فوج او پولیس د پیښې ځای ته په رسیدو کې وځنډېدل.
چھ بج کر بائیس منٹ میں اور دھماکے فائرنگ آواز رہا باہر رو تو آواز دیر زیادہ شو بیا واپس جینے نہ ہوتے لو بس کو تو بتا آواز نہ ہوئے دلو اور باہر دی روڈ بنی مورچہ تھا بس اگر مورچے والا ڈیرا کٹا تورا کرے جی ڈائریکٹ بغیر نہ فائر کرے داخل کرا بس ہوئی بس فوجر موجان دی بیا سے لے کر تورا کرے کہ آرمی ہو پولیس ہوٹل لیٹر سیدھی دی
د پوز ویان میجر جنرل باجوایی پنخته کې تر اوسه دیارلس وسلوال وجل شوي او د نور لټون روان دي. تر دې مخکې نوموړي ویلي وو چې برید له اوو تر لسو پورې وسلوالو کړی دی. پوز وایي پنخته کې یو کیپټن وجل شوی او لس امنیتي سرتیري ټپي شوي دي. د پاکستان د پوز مشر د عملیاتو د جاج اخیستلو لپاره پیښور ته رسېدلی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده. د بلوچستان کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخیستلی شي.
دا سیل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه قسمونه په سیل په دې ورځې بیا او په دې دوه ورځو کې کېږي. نور موږ له دې پیکیج محروم یو. د دې پیکیج د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه لري. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه د کروندګرو مرستو او غیته درایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. په سواد کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي سلور ورځنی واکسینی کمپاین روان دي چې په کې به له سلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. دا واکسینی پروګرام ای پی آی سواد څنګه مشر ډاکټر انور جمال مشال لیډو ته ویلي د پولیو مخنیوي کمپاین تیر ورځ پیل شو چې پر اتوار به پای ته رسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکو دوو اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته کړې ده. د امنیت شورا ته ویلي د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. هیسم ویلي د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وساره. هیسم ویلي د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر په شپږویشتمه د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. بیگانه رای اچونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالي نشي چې پر ایران د بندیزونو لری کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت لمنځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بل رای اچونه نه کیږي. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروستو اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت ویلي په هیواد کې پوز هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلو څخه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړ چې روانه ونی هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته تلونکي هغه مهمه لارې بند کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیاتو کډوالو کارولې وه. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتېدلې دي. کرویشیا ویلي خلکو ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تګ اجازه ورکوي. په عین وخت کې سلووینیا اعلان کړی چې له کرویشیا هغه هیواد ته ورغلي یو اورګاډی یې ودرولی چې پکې کډوال سپاره وو. سلووینیا دا هم ویلي چې شاوخوا 150 کسان به کرویشیا ته ستنوي ځکه چې سفري کاغذونه یا اسناد نه لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هغه هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کړي چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. تیر ورځ کیری په بیان کې ویلي سټیپن مول به د ادارو ترمنځ د هڅو مشري کوي چې دا باوري کړي چې هغه اټمي اقدامات چې ایران ورته ژمن دي په بشپړه توګه عملي او تصدیق شي. کیری زیاته کړې ده مول به دا هم باوري کوي چې امریکا او ملګري یې د ایران د اقداماتو په غبرګون د اقتصادي بندیزونو په اړه ګامونه اخلي. له اټمي توافق سره سم ایران صلاح شوی چې په مشخص ډول خپل اټمي پروګرام محدود کړي چې په بدل کې ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال اورو د رابعه اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیو او په 1.68 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 20.25 روپیو او په 20.50 روپیو یو درهم په 28.10 روپیو اخیستل کیږي او په 28.50 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې خال خال وریځي وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 30 او په کوټه کې 10 او 40 وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است خبرونه درته شاهین بونيري او رابیا اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوارو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکج د بلوچستان د کروندګرو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
موږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو د کشمې وښه د دبان د فارست مارکیټ سیستم څخه دونه لري.
د خبر پښتونخوا پونتونونو استادانو د ولی خان پونتونو مشر او نور استادانو نیولو غندنه کړې ده.
ما ته میسج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي نه بلته نه تختي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده، وسلوالو په پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال اسیم باجوا نن پر ټویټر پاڼه په خپل بیانونو کې ویلي چې وسلوالو سهار وختي د بډبیر هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه منلې ده. تفصیل به له پېښور د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی راکړي.
د پیښور په بډبیر سیمه کې د هوایي ځواکونو مرکز باندې وسلوالو سهار وختي د 5 بجو شاوخوا بریدو کړو. چې د پوز د اماړی کې ادارې ایس پی آر په وینا امنیتی ځواکونو د وسلوالو دغه برید تر ډیره کچا ناکامه کړی دی. د پیښې یو عیني شاهد یار محمد مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي دوی د ډزو او چاودنو په اوازونو خبر شول
او د ماکی او دغه فیرنګ آواز راغلی چې بار وروتو نو آواز د دې زیات شو بیا واپس جینه نه وتلو بس کور ته بده آوازونه مو ویدل بیا د سره سره خوا کې یو بیس کې کار کوي زمان چاچا نه مې هغه سره دیوال په دیوال وسی معلومات کوم سر جی څنګه چل دی یار دا کیم باندې طالبان حمله وکړه او بار دی روډ باندې یو مورچه ده بس هغه مورچې ور ډېر غټه توره کړې چې ډایرک بغیر ډر نه فایر کړې نو داخله کې را وسوري بس فوجر موجر ندی بیا سره توره کړې کې آرمی او پولیس خوډې لیټر سیدري دي چې زمو کور کې زرانه ماشومان چې زمو بار کړل چې مو فل الله کړو فوجر نو بر په کورونو ضروري دی ولر دي استفاده ته پاره کیم او لیډیز چې کم دي سم کمرو تکړې ور پسې ملا کول لګولې سم بار کړې ووم دي.
د پیخه پرځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوزي عملیاتو سره د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې.
جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. یہ
د کل نه چې پوزي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوې نه دي. خال پیخي رامنځته کیږي خود دې دا مطلب نه دی چې په مکمله توګه ختم شوې دي لیکن ترهګر ختمولو ته نږدې دي او د نن هم دوی یو ناکامه حمله کړی ده او د الله په پزل دوی ته پدې کې سم بریا نه ده ترلاسه شوی
او یو به آج ان کا ایک قسم کا ناکام حمله و انہوں نے جو کوشش کی ہے الله کی فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی.
د پاک فوج د اماړی کو ادارې ایس پی آر په وینا وسلوالو لومړی بریټ په جماعت کړی ده چې په کیش پاړس کسان وجل شوی دي او ځواکونو په ځوابي کاروایي کې دیار لس بریټ کوونکی وجل دي. ایس پی آر جاتوی چې په خکه د دوو افسرانو په ګډون لس سرتیری جوبل شوی دي. د پیښې زیاتره جوبل کسان سیمچ پیښور ته وړل شوی دي. د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولانسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د لیډرینګ هسپتال لخوا جاری شوی تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان وړل شوی دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیری یو د ملیشي یو د صحت کارکونکي او یو عام وګړی شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
زموږ همکار ګل ایاز پر همدې موضوع د امنیتي چارو له یو کارپو اسد منیر سره غږیدل او لغه څخه پوښتلی چې آیا وسلوال وسم دومره صلاحیت لري چې په لوی کچا بریدونه تر سره کړي او که څنګه؟
کوم شوه ده خدا سي یو دوا بيتنا فون يا مش يا فون يا شپيتو مشته فون دا به دي کوي دي سره تر اوسه پورې دا صلاحيت شتا هغه وجه دا ده چې تر اوسه پورې شوالم پورا نه ده کی او دي تیرا کې ملاقات دي او رځي کې بلې ده چې تبې شتا او دي نه پستا هاريو کې دا تر اگر شتا چې کوم راتشتي بلي دي هغه شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټ دي او د دې مختلف ګروپونه دي نو دا په چې تر څو پورې دا عملیات غدرې کالا تر خاریه پورې نه چلی او خیر نه تر دغه نه کی نو دا لږ ډېر بکی یو خوبې مقابله په کار کې پر اسکال سره کوي چې هغه کې به یو مېش کې سمره کیدو او سمره کیږي نو ډېر کمې پکې راغلي.
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبره کوي چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نامه چې کوم فوجي عملیات دي د خاریو ته نور زینو ته هم غزبولې دي او داغه لکبله د تشدد یا ترهګری پیخي ډېر زیاتې کمی شوې دي. حکومت ګورو په دې رستو کې داسې قسمه پیخي بیا سر راپورته کوي او رامنځته کیږي د دې څه وجوهات دي؟
ګورې دي وجوهات خدای دې چې دا څنګه مې کړې کنه چې دوی پوی دې ایئر فورس ته دوی باندې بمباری کوي نو دا دې ایئر فورس د خلکو اوسې دو ځای دی دا صدا سي دغه نه دی چې سو جنگي علاقه نه و نو دوی هغه دې دا زور شي چې دې کتا سموږ باندې کوي نو موږ دا کولې او دا دومره مطلب دې ګران خبره ځکه نه مې چې دوی چې تبلس دولس کسان راتلل او دا علاقه بالکل قبایل ولا څو سره مزدور خیبر جن صحیح سره مزدور بالکل او دې درې سره مو په فار پشاور سره نو دا لږ ډیر بکیږي او د خیری دا چې تبې لګي او دا عملیات ختمی نه او هر چا پسې لګي دا تصدیق نه کوي چې دا خدای دا بد دی نو که خیری دا به ختمی شي که دوه کاله لګي که درې کاله لګي خو اخر دا پاکستان یو د تیرګرینه به خلاصیږي که خیر.
د امنیتی چارو کارپو اسد منیرو د بلوچستان کروندګر وای چې د وزیر اعظم لخوا په اعلان سوی پیکج کې د دوی لپاره هیڅ هم نسته او دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د دوی ستونزو ته سمه کتنه وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای لدی اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي.
پاکستان په ګلوبل خو دا یو سپه چیز دی، لیکن په بلوچستان د پاره کته نه دی. په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پنبه باندې ورکوي، دا دواړه فصلونه په سل په دې وجه بیا او په دې دوه ضلعو کې کیږي. نور موږ له دې پیکیج محرومه یو. د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه رسوي. دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی.
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې کوم ډیر زیاده لارې دي چې په بجلی باندې چلیږي. د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا ډیر زیاده لارې ته بالکل په کم سے کم لک باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی په کار دی چې دا په 3 لک روپۍ زمیندار ته پرچی 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال ما دا کیږي چې دا د بکر ولادې هم برابر دي. په کار دی چې دوی ما ته راکی زدا خپل اوبر خوندې کوم ما په صبح کې تقریبا 100 میگاواټ د جیل ضرورت دي، لیکن دوی صرف ما ته 100 میگاواټ هم نه راکولې.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبی او په ځنګړې توګه د زیاتې اغیزمنې سوي پښتنې سیمې استاذي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي. د دوی د غشتنې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شو.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کیلو له 100 زر واخلي 800 زر روپۍ تر سوري د باندې دي. زموږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کشم میوه چې دا انار د دې د باندې د فارښت مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سی باندې موږ د سبزیات د فاره او موږ د میوېجات د فاره په جان کې مارکیټ په منډي پیدا کول پر دې شو ټول شان باندې سټینډینګ کمیټه کې پر فلور باندې موږ د دې یو پر دې بم نو خامخاوه زغیر پر دې باندې دا مجلس اتمن نو خامخاوه چې د ذمہواری حل کړی.
د پاکستان د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د کمی اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړي دي. له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورۍ ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 1 او 2 آئینی ترمیم له منظورۍ سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
موږ سره مخامخ چوای خواهش داو چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ څه قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی و قانونی ترمیم کو اگر مونگ اکو دا فیصلہ کانشس فیصلہ و مونگ اسم بایو چی دا فیصلہ غلط نوا خو دا دی فیصلی نا بعد دا دی استعمال چی سنگا کی گی دی باندی زمان گرید تحفظات تی او مونگ کوشش دا کرو چی دا ایشو دی ایڈریس چی دا سنگا دا مرکزی حکومت دا ادارے اس سنگا چی دا خپل اختیارات تجاوز کی دا زمان گا تشویش تی
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شویو پریکړو ته بیا کتنه وکړي نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه
اوس چې کله سپریم کورٹ په فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي دا بالکل ٹھیک ده لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کېښول مونږ په سینټ کې دا خبره واچوله چې څنګه عدالتونو هم دا کنډیشنز کېښول شو دې لپاره مونږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار ده خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
په دې روسي کې د پاکستان احتساب اداري نیب د درغلیو په تور د خبر پښتونخوا پونتونو اوسنی او پخوانی مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی صوبایي حکومت وای ل دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري خو پروفیسورانو او د زده کوونکو ټولونو د نیب داګام غندلې منور شاه په دې اړه نور حال راکوي
د عبدالولی خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان د نیمز میډیکل کالج په خوانه مشر او د تعلیم دوا نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریماند د پیښور مرکزی جیل ته استولې دي دا سلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولې یاد اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي د دې کیس په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
او ابټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں
او ابټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه وشوي او ځکهونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل دغه ځکهونکو چې څو کلونه ځای شوی و عدالت ته لړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو خو په نیمز باندې د بندیز ترڅنګ په دغه معاملې د ککړو کسانو خلاف د کاروای امر هم وکړ
او اس دیم کالج کو بند کر دیا
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه جو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویا د غندنې وړ ده نوموړي زیاته وی
د دې مجرم ته میسج دا ملایږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایږي نه بدلته نه تختي زما بچی په عمر شاندې په تیرو کې ډوبېږي زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دې پوهانو نه د دې وطن د دې ژبې توقع لرم تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتت چې ډېر اوچت شي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی دی هغه په نوم دومره غټ کړی دی هغه په جیل کې ولې پروت دی هغه که ډېر غټ جرم هم کړی کنه په کور به هاو سب جیل ډیکلیئر کړو په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر ضربه په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړی حالتا د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب د ګانتا سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزاحمت کوم چې د پروفیسورانو چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي مونږ د صفا او سوترا د اقتصادي عمل یې خو موږ حمایت کوو، موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو. او کچرته فرض کړی دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګیننګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي جنو هغه موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر پرزینو خلګو له هیواد د بهر تګ بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علی خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا آی سی ایل تګلاره ډیره پخوانی وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورنو تر دیرش کلونو له هیواد بهر نشول تلای. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل په دې رپورټ کې راغی.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته ایگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبه ورځې عملی شو. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه وستر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي بعد د پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈال کے بھول جایا جائے گا. د
سفری بندیزونو نو د نوې تګلارې مطلب بدانوي چې په ای سی ایل کې د یو کس له نومه چولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او کنه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنی تر درو کلو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه دا خبر هم سپینه کم چې ځنی خلک بلدی اسانتیا او نرمۍ ګټنه شخصسته لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکونکو او مشران او د نشئی موادو نړیوال قاچاقبران هغوی ته بل هوا د بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علی خان زیاته کړه په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د خځې او خاوند ترمنز د اختلاف لکه بل هم ځنی خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادی حقه به برخې پاتې شوی ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شو او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیست د شاوخوا 15,000 کسانو نمونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفری حقه به برخې شوی خلک آیا وس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاست تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو
کس چې تر دیرشو کلونو د نقل و حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځ یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بیلابیلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفری بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فیتر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ور باندې پوه شي یا یو بل کس ور باندې پوه شي نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ور باندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضل دین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بل ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لری کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
حجره
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
ستوري مشهره دی وخت مهم خبرونه په پیښور کې واستوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اړه بریت کړی دی چې په نتیجه کې د فوج د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دي. د پاکستان د فوج ویان په خپل ټویټر بیانونو کې ویلي دي چې وستوالو سار وختي د بډبیر هوایي اډې د ساتونکو پر خونه بریت کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د بریت پړه منلې ده. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. دغه سازمان غړو د سرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم پر سه شنبه د کروندګرو د مرستو او د رعایت ورکولو لپاره د پیکیج اعلان وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا کورونا چارو وزارت بیګا ناوخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اوه لارې تړي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال یې هیواد ته ورداخل شوي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکریټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په بشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کې چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. او د ازادۍ ریډیو خبریال جان آقا الکوزی د جنازې مونځ نن ماسپښین 3 بجې په جلال آباد کې کیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کولا. وسم تاسو ته د پاکستان د کورونی او رسپانو لنډیز وړاندې کوو. دا چې دی رسپانو په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستی دی.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت رسپانه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله نا ارامي وي نو ورسره ټوله منطقه کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دی. نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دا رنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ایستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولای شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارد ساتلی شي. که خو علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپیټال کې علاج کولای شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا دغه تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادریس ستوی چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومان مور او پلار په کراچي، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پوري کړي دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغسته دي او د ټولو صوبو وزیرانو ته حکم ورکړي چې د مسلې حل دی رو باسي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومان مور پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبرېدونکو کې ګارډین رسپانه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپل لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دا وی کړی دی، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستانی چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې په خوا د پاکستان د هوایي ځواک پیلوټو. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورسپانه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یو مخاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورسپانې په خبره د 13 جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوي، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورسپانه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اژانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلې شوې دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقوقو سر نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یو لوی برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ازورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې ناامنۍ دوام ولري نو کېدای شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیح امیرزاده نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یو لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځې په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 23 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامن حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه میشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیاتو لسی وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تک سره سم ملته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لک زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشه لس لکه کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقوقو د سارې اداره وایي چې ناامن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وایي که څه هم د شام پر تله دا شمېر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خو د شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هېواد کې تشدد، ځورونه او ناامن حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیز سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز اجانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجه د پاکستان هغه دریز دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب امیر وړاندې کوي.
رایټرز اجانس په راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمن چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړی ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغي موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوي کول هم. دغه افراطی ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل جلا څنګ پرانیستي. د دغه وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دوړو هیوادونو کې په زورګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیون ډالرو نه 500 بلیون ډالرو ته لوړ شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیکي اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یو غیر منطقي خبره ده چې د نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رویټرز اجانس ته ویلي کله چې هندوستان په کې را شریک کړی شي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي. د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا زه وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د جمهوریت نړیوال ورځې په مناسبت په پاکستان کې جمهوریت وزیته کتنه کړې ده. د جمهوریت اونیزه خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
د جمهوریت نړیوال ورځې لمانځلو موخه څه ده؟ آیا په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی او که څنګه؟ په پاکستان کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه د هغه هیواد وسنی حکومت او د هیواد په کورنۍ او بهرنۍ چارو کې د پوځ رول څنګه ارزوي؟ آیا د پېښور سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې تګلارې د هغه هیواد جمهوریت اغیزمن کړی؟ که یې کړی نو څه اغیزې کړی دی؟ د پاکستان سیاسي ګوندونه د جمهوریت دوام لپاره څه کولی شي؟ همداراز د پاکستان په نظام کې څه ډول بدلونونه د جمهوری عمل تسلسل لامل ګرځېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر 15مه نیټه په نړۍ کې د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو مخه په ټولنو کې خلک له جمهوری ارزښتونو خبرول او د ډیموکراسۍ دودول دي. د دې ورځې په مناسبت د پاکستان سینټ په غونډه کې هم بحث وشو او د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد وکړ چې جمهوریت یې کمزوری کړی دی. د اپوزیشن ډلو بالخصوص پاکستان پیپلز ګوند سینټرانو په خپلو ویناګانو کې دعوه وکړه چې د پاکستان ملکی منتخب حکومت او پوځ مشرتابه ترمنځ واټنونه زیات شوي دي. خود مسلم لیگ نواز ڈلی سینیٹر ظفر اقبال جھگڑا دا داوا ناسم وبلل. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې موهڅه کړې چې د پاکستان سیاسي وزن نور هم وسیړو. په دې لړ کې اول پر دې ځان پوهو چې د جمهوریت ورځ لمانځلو موخه او د دې ارزښت څه دی. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل د جمهوریت ورځ موخه دا ده چې ولس د ازادۍ په حق او ارزښت پوه شي او له خپلو حقونو خبر شي.
جمهوریت ورځ دنیا نړۍ په دې جوړېږي چې ریاستونه ولسونه قومونه دې ته متوجه کړي او یې پاره چې جمهوریت معنا دغه ولس ته رایې ته ازادي قدر وشول د کلچر اکو انساني اکو تعلیم اکو روزګار اکو معاشي اکو د ولس محفوظ دی. د جمهوریت معنا دغه د جمهوریت معنا هم دغه د ولس
کاکړ وایي حقیقي جمهوریت هغه وخت وي چې په هیواد کې ولس مساوي حقونه ولري. خو په پاکستان کې جاګیرداري ده او بل دا چې په هغه هیواد کې پوځ اکثر د هیواد واګي په لاسونو کې اخیستي.
حقیقي جمهوریت دې ته وایي چې موږ د فیوډالیزم جاګیرونه بنې جاګیرداران بنې اسطورې ته مانو نه. د پنجاب په سیمه کې د جاګیرداران د زړه کړې د وخت په 2000 راځي یو وخت چې ګره بو یو کړه په دې ځکه یو دوی کښیانی د دې بزګرانی دوزر اکیزر کسان دا د ورټی دویم دا د چې جمهوریت په ټول خان چې دی هغه پوځي امریتونه دي چار وخت مداخله کوي چې څلور ماشله راځي د پاکستان او جمهوریت په ټول لوی خطر چې دی هغه د شګر دی دا د مذهب په نامه نه هغه د لسانیت په نامه نه.
عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه هم سم نه دی پیاوړی شوی چې په نظام کې ستونزې دي. لکه قومي اسمبلی د وفاق علامت نه ده. جوړښت یې د مساواتو پر ځای د آبادۍ پر اساس دی.
د پاکستان فیډریشن د پښتون بلوچ سندي سرایي پنجابي ملتونو په کارن دا چې پاکستان کې سینټ سي دا به اختیاري سره دا د دغه علامت دی. د فیډریشن علامت د وفاقیت کوردی نمونه یې ده. څه سینټ سکیم سره سینټ کې د کومونو د سبو شو برابر نه مینډ کې نه او کومې سندي چې دا د سینټ دا د وفاقیت فیډریزم علامت نه دی.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه نه دی پیاوړی شوی چې د هیواد له 1940 زیږیز کال راهیسې له سیاسي او قانوني بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی او هیڅ اداره په خپلو حدونو کې کار نه کوي.
زما په خیال اصل حکومت هغه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي بحران ده. د ډیر وخت نه د خپل جوړښت نه فورن پس دا ملک چې ده په سیاسي بحران کې گیر ده. دا ملک 1947 کې آزاد شو خو بیا تر 1947 پس وسم پورې دلته آئین هم نو جوړ شوی. دا هغې نه پس بیا دوا آئینونه چې دي هغه د مارشل لا د لارې ختم کړلی شو او د 1900 دریا ویایم چې کوم آئین ده هغه دا وخت د ډیرو ترمیمونو سره موجود ده. نو زما په خیال دلته کې یو اداره هم په خپلو حدودو کې دننه کار کول نه غواړي. افتخار چودھری چې کله دلته خلکو راوستو په دې خیال چې هغه د یو فوجي عامر سره یو ډکټیټر سره هغه یعنی شخړه راغلی وه، نو افتخار چودھری هم د سپریم کورټ یعنی د عدلیې د مشر په حیث د خپلو حدونو نه همیشه تجاوز وکړو. ډېرو داسې معاملاتو کې هغه لاس واچولو چې هغه د هغه دپاره مناسب نه و.
دا چې آیا رښتیا هم د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په واکمنۍ کې د پاکستان جمهوریت کمزوری شوی او که څنګه؟ په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي کله چې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناسته وکړه نو جمهوریت یې کمزوری کړ. او بل دا چې د پېښور سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان منظورۍ په نتیجه کې هم جمهوریت ته تاوان ورسېد. تجاوز یا سرغړونه ده. عثمان کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد تګلارې په نوم سیاسي ګوندونه ولس ځپل کیږي.
دوی داسې کړی د دهشتګردۍ پورې د ولس د پاچاهانو پر سرونه باندې را ځړول. نو دهشتګردي خو معنا دا خو د سکورټي فورسز کار دی چې هغه به دهشتګردي ختم کړي، مګر دوی راځي هغه غلطه معنا باندې استعمالوي. مثال دوی په پنجاب کې د تورې پسونو خلاف آپریشن روان کړی. دکاندار نه یې لکي، مزدور نه یې لکي، کاروباري والا نه یې لکي، چک ډرایور نه یې لکي، ګلمان نه یې لکي، عام زمینداران نه یې لکي. پنجاب کې داسې دي په سوونو په زرګونو پرسانه یې نیولي چې انتقادونه ځنه اخیستي دي، زنده کړي دي، چې انتقادونه نه ورکوي. نو نه بابا د دهشتګردي خو موږ دا وایو دهشتګردان دغه کس ته دوی دا ټول مخه د پښتنو د جمهوریت خواهشه کړي، نو دا غلط کار دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روزي خان کاکړ وایي د نواز شریف له واکمنېدو سره د پاکستان جمهوریت ته تاوان رسېدل دی.
دوی چې راغلي دي د هغه له وجې څخه هغه سیاسي خلنه په پاکستان کې موجوده ده، چونکه تېر ځل چې آصف علي زرداري صاحب وو هغه د ملک صدر وو او هغه د پیپل پارټي په سټیټ فارم باندې تمام سیاسي قوتونه سره یو ځای کړي ول. هغه په خپل سیاسي حکمت عملي سره جنرال پرویز مشرف استقو د کورتۍ نه کنه هغه لا اته نو کالو ځا په کورتۍ پورې مشاتې وو. نو دا یو په زور زبردستي نو سه ایست جنرال پرویز مشرف هغه کوي څه سو په یو سیاسي حکمت عملي سره څه سو د دو درې ځله په سال سوې دي او برته پاکستان پیپل پارټي د ملګرتیا کړې ده. د ملګرتیا په دی ولا نه کړې چې مسلم لیگ نون یا نواز شریف هغه د پاکستان د جمهوریت د بچاوېدو لپاره د ملګرتیا کړې ده.
روزي خان کاکړ ته مې وویل چې یوشتم او دوویشتم آئینی ترمیم خو د دوی ګوند هم منظور کړ چې په نتیجه کې د پوځ رول زیات شو. نو آیا ټول پارلمان د جمهوریت کمزوري کولو لپاره پړ نه دی؟ د یې په جواب کې وایي دوی د هیواد حالاتو ته په کتو هغه پریکړه کړې و.
خبره ده چې د ملکی حالات په دغه سټیج باندې دي چې په دې کې څه پېتلې دي مجبورن کیږي، ٹھیک دی، د ملک مفاد کې کیږي. نو دا که چیرې نه وسی نو د دې ملک ته نقصان رسیږي. یو څه پېتلې د ملک مفاد لپاره کیږي، یو څه د کرسۍ لپاره کیږي. نه دغه پېتلې چې پیپل پارټي کړي دي دا د کرسۍ د بچاو لپاره نه، چې خپلې کرسۍ بچاوي، یا د دوی ملګرتیا کړي ده هغه د ملک د بچاوېدو لپاره.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې مسلم لیگ نون وفاقي حکومت چلوي، خو داسې تورونه پوري کیږي چې زیاتې پرېکړې پوځ کوي.
بظاهره کو تاسو وګورئ نو انتخابات شو او په هغه کې د مسلم لیگ نواز چې کم د اکثریت راغلو او هغه حکومت جوړ کړو، هغه حکومت کوي لګیا دي. دا حکومت ټولې سمرا یعنی فیصلې چې دي هغه د هغوی په لاس کې دي. اوس په دې کې یو الزام دا لګي چې د دې شاته چې کم زمونږ فوجي چارواکي کې دي هغه چې ده یعنی جرنیلان هغه خپله مرضی په دی باندې مسلط کوي. زما خپل خیال دا ده چې دا د پاکستان یو ډیره دړه مسله ده. دلته ډیره موده خو فوج په خپل حکومت کړی ده براه راست نیخ په نیغه، هغه شپږ دېرش کاله تقریبا جوړیږي. او د دې نه علاوه هم هغه کوشش کړی ده چې په مختلفو مسلو باندې چې د هغې کم سوچ ده نو حکومت دې د هغې پیروي وکړي.
خټک وایي سیاسي چارواکي هم ولس ته د خدماتو په رسولو کې پاتې راغلي او د جمهوریت
نوم کارولو د ولس او نړیوال ټولنې خواخوږي تر لاسه کوي، خو ولس ته د ډیموکراسۍ ګټې نه رسوي.
دا وخت کې زبونګا چې کوم چارواکي دي سیاسي هغه هم یعنی کم شته چې په انګریزي کې ډیلیور کول وي هغه عوامو لا سور کول نشي، هغه زیاتره په کرپشن کې انوالو دي. دا زړه په افسوس سره ویل غواړم چې دلته د جمهوریت سهارا خلق اخلي، جمهوریت باندې کوي او د فوج په ضد یا جرنیلانو په ضد باندې د عوامو یا د بین الملل همدردی خستل غواړي په دې طریقو سره، او بیا د هغه اندرونی مقاصد چې وي هغه عوامو ته د جمهوریت فائدې رسول نه، بلکې خپل چې کم د هغه معاشي غلاګانې هغه کوي، هغه کم کرپشن چې هغه کوي دا هغه د لارې چارې ټاکل وي. نو زما په خیال په دې ټوله جګړه کې څوک دا نشي ویلای چې کم فرق په حق ده.
خټک قومي اکشن پلان ته هم ګوته نیسي، وای په هغه کې هم ځینې نکات د جمهوریت کمزوري کولو لامل ګرځېدلی.
په دې کې بعضي فیصلې داسې وي چې هغه د یو خاص وخت لپاره کړی وي، مثلا د ویلي چې دا به د دوو کادو لپاره وي. دا یو حقیقت مونږه بارها نشوې راولې چې پاکستان چې دا وخت کې حالت جنگ کې ده، یعنی براه راست دلته کې جګړې روانې دي، دلته د دهشتګردۍ واقعیات کیږي، او په دې کې چې هر کله فوجي یا د دې نور چې کوم قوتونه داسې دي چې هغه د ټیرریزم په ضد باندې کار کوي، هغه څه اختیارات ځان لغواړي، یا هغه د پیسو څه ضرورت وي، یا د وسلې څه ضرورت وي، یا هغه په قانون کې څه تبدیلی غواړي، نو دې ته په د دې حالاتو سره په مناسبت کې قتل پکار دي، دا هغه نه جدا دي ته سړی نشي کتلی.
که دا صورتحال وي نو په پاکستان کې د جمهوري ارزښتونو وده او د جمهوریت تسلسل لپاره څه کول پکار دي؟ سینیټر عثمان کاکړ وایي ټول سیاسي ګوندونه باید یو ځای شي او د آئین دننه د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د آئین کې دننه پکار دي ټول قوتونه خپل ځمواريان ادا کړي، او په دې کې دا هم ضروري ده خارجه او داخله پالیسي ته دا پکار دي د پارلمنت تابعي پارلمنت به کوي، بنو بیا وایي چې د خپل کوټه د پالیسي د پارلمنت پالیسي نه د جمهوریت قوتونو پالیسي نه افغانستان کې هغه مداخلت دوامدار روان، هیڅ په دې کې دخیل نه. ولې دې کې مداخلت؟ هغه یو آزاد ریاست یا خپلواک ریاست یا ته ناری ویل د مذاکرات سره کوم دا سره کوم د افغانستان دشمن ما دشمن دی بلدې روانې مداخلت کې، خو د جمهوریت لپاره په کار دی چې الیکشن کمیشن نور مضبوط شي با اختیار شي، یو ور سره د پارلمنت هر فیصله چې دا کار دی ټول دا یو خامخا یو مني جمهوریت تقاضا دا د جمهوریت مخکې کوم خبر څوک خان را دی په کار دی جمهوریت معنا دا د خارجه او داخله پالیسی ما پارلمنت کې ته کې پارلمنت به باس کې.
شاهبدین خټک زیاتوي د پاکستان په نظام کې چې بدلون نوی راغلی جمهوریت نشي پیاوړی کېدی، او د پاکستان په نظام کې تر ټولو لویه مسأله د جاګیرداري ده.
سره دې ته ګوري چې دلته حکمران طبقه څوک تا هر وخت حکومت څوک کوي دلته، او دا غي په مقابله کې بیا مهنت کوونکي عوام چې دي دا څوک دي. نو دلته دا خبره ډیره څرګنده ده چې د پاکستان اسمبلی چې ده دا که د زرداری وخت وي، که د مشرف وخت وي، که د نواز شریف وخت وي، دا د فیوډلانو نه ډک وي. په دې کې غټ غټ پیران او فیوډلان او غټ غټ د ځمکو خاوندان چې کوم خلک دي دا د اسمبلیو ته ځي، ولې چې هغه د خپلې رعایا په زور باندې چې د هغوی کوم دا غلام په خپلو خپلو خاورو کې د هغوی چې کوم غلام خلک دي هغه هغوی له بوټونه ورکوي، د هغوی زمیندار دي، د هغوی خدمت کوونکي خلک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې څو پورې دلته معاشي برابري نه پیدا شوي تر ممکنه حد پورې، یا دا جاګیرداري چې کوم نظام دی او په دې ملک باندې چې جاګیردار کوم حکومت کوي لګیا دي دا آتش پیتو کالونه، دا سیستم به ختمول غواړي، او دا غیر لپاره یو لار ده چې کم از کم زرعي اصلاحات وشي، او هغه خلک چې دا غي سره په انتها غټ غټ جاګیرونه دي دا غي په ذریعہ غا الیکشن ګټي، او بیا سملی ترازی دا غي نه جاګیرونه واخستې شي، او په دې هغه خلکو کې تقسیم کړل شي کم چې د ځمکې خاوندان نه دي. چې څو پورې دا بنیادی انساني برابري په خلکو کې نیوی راغلي تاسو په ګورئ چې دا زمونږ د نورې مسلې چې دي دا تراغ پوری نشی حل کیده.
اوردون کو پبیا بیا محاسبه وکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون له مشرانو سره رابطه وکړو او د جمهوریت او سیاسي حالات په اړه د هغوی دریض او له هغوی د اپوزیشن ګوندونو تورونو ځوابونه معلوم کړو. د مسلم لیگ نون ځنو مشرانو وخت راکړ خو بیا وروسته خبرو ته حاضر نشول. البته د سپتمبر پر 15مه په سینټ کې د مسلم لیگ غړي ظفر اقبال جګړه دا تورونه رد کړي ول چې ګواکې جمهوریت کمزورې شوی او یا پوز د هیواد په چارو کې زیاته مداخله کوي. دا ونننن خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی ابو سالار موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز